2002 دوه اونګا د جنکانو لوغاله دا او تلور د ذکور ان شاء الله چې شپږ نفره مو د ملي ټیم د تکواندو ملي ټیم لوغاله په دغه مسابقات کې ګډون کوي او افغانستان لپاره مبارزه کوي.
نو موري ویل چې په دغه لوبو کې د سباندې 500 هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي. د تکواندو هر هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې د سرو زرو میډال وګټي د توکیو اولمپیک 2020 کال لوبو ته لاره پیدا کوي. د کابل د نجونو د فوټبال د غوره لیگ سیالیو په پیل شویو لوبو کې نن کابل کلب له استقلال او عدالت له سنکر لوبډلې سره لوبیږي. دغه لوبې د کابل د فوټبال په لوبغالي کې روانې دي. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل
مسابقات از دو هفته قبل آغاز شده بود، بین هشت تیم به شکل لیگ از 3 نومبر ختم میشه.
نوموړي وویل چې ګټونکي لوبډلې ته جایزې او ستاینلیکونه هم په پام کې نیول شوي دي. او پاکستانی کرکټ لوبډله د تمریناتو لپاره استرالیا ته رسیدلې ده. ټاکل شوې چې پاکستانی لوبډله د نومبر په 3 منیټه له کوربا استرالیا لپاره د شل اوریزو لوبو لړۍ پیل کړي. دواړه لوبډلې 3 شل اوریزي او 2 ټیسټ لوبې لري. تر دې وړاندې استرالیا د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 28 منیټه سریلانکا ته په شل اوریزو سیالیو کې تاریخي مات ورکړه.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ترازو نیمه نړۍ پروګرام را وړاندې کیږي. ورپسې د ګوړې اچار مه هېروئ.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
ترماستریکا چې
مزدکړه کړي زه د افغانستان د خزینه وي. د خزولو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
آیا په هیګي چې ولی ډیر نارینه سره لدی چې پټولنه کې د خزو او جنو د فعالیتونو په تر سره کولو خوخوي، خو د خپل کور خزي بیا دا ډول فعالیتونو ته نه پرېږدي. دغه نارینه په کوم دلیل د لور خور او خزي د زدکړو او پټولنه کې د هغوی د فعالیتونو مخه نیسي؟ په داسې حال کې چې له کوره بیرون د نورو خزو لپاره زدکړې او پټولنه کې د فعالیتونو یادونه کوي او اړتیا بولي، دغه ډول خزي څنګه وکولی شي د کورنیو د دې ډول نارینهو پښتون کې زدکړې، روغتیا، کار او فعالیتونه ترسره کړي؟ د دې اونۍ د نیمې نړۍ په خپرونه کې مو همکاري تمنا واحدي په همدې موضوع خبرې اترې کړي چې د خپرونې په دوهمه برخه کې به د موضوع په اړه یو ډرامه هم ولرو. خو راځئ چې اوس راپور واورو.
په افغانستان کې داسې ډیری فعالی او پرمختللې ښځې شته چې د ستونزو او خنډونو په شتون کې ځانونه په بیلابیلو لکه ټولنیزو، سیاسي، کلتوري او اقتصادي برخو کې د بریالیتوبونو پوړیو ته رسولي. په دې برخه کې له فعالیتونو سره د همدغو ښځو مینه او د کورنۍ د نارینهو غړو ملاتړ مهم لیدل کیږي. خو موږ د هغو ښځو او نجونو په اړه خبرې کوو چې نارینه یې له ورایه د بیرونیو ښځو د زده کړو او فعالیتونو یادونه کوي، خو د خپل کور ښځې او نجونې یې بیا د کوټې څلور کونجه دیوالو ته کینولې او د زده کړو، کار او فعالیتونو حق یې ورڅخه اخیستی دی. مرسل چې د همداسې یوې کورنۍ غړې ده، د خپلې کورنۍ د نارینهو د نظریې په اړه وایي چې د کور نارینه یې یوازې بیرونی ښځې د زده کړو مستحق ګڼي، په داسې حال کې چې د خپل کور ښځو ته وایي چې تاسو اړتیا نه لرئ چې زده کړې وکړئ.
ما تر 5م ټولګي پورې درس ویلی، بل 5م سم نه زه پرې نه خوښدم چې زه درس وایم. زما مور پلار علاقه نه لري، زه ما پرېږدي مکتب ته خلک خبرې کوي، نو د دې په خاطر مکتب نه وباسي. مونږ چې مریضان شو مونږ نارینه ډاکټر ته نه پرېږدي. زمونږ په منطقه کې ښځینه ډاکتران نشته. ما چې کله درس ته نه پرېږدي بل نه پرېږدي، نو په کلي کې به ښځینه ډاکتران له کومه شي؟ ښځې باید پرېږدي چې درس وایي. دغه مرداره مفکوره چې د سړو سره ده، نو دا باید له منځه لاړ شي.
مرسل د ښوونځي د دورې د یوې ټولګیوالې کیسه کوي چې له واده وروسته یې خاوند د کوټو څلور دیوالو ته کېنوله. که څه هم خاوند یو باسواده او روشن فکره سړی و،
زما یو ملګری و درس ویل. کله چې هغه واده شوه نو میړه یې پرې نه خوستله په واخلي، په دې خاطر هغه ډېره جیګرخونه وه. نو دا خو ښه کار نه ده چې اول خلک مکتب ته نه پرېږدي، بیا چې مکتب په زور وایي بیا نو وظیفو ته نه پرېږدي.
نصیر احمد د کابل خار اوسیدونکی دی. هغه د ښځو او نجونو زده کړې، کار او پرمختګ اغیزناکه بولي، خو وایي چې خپلې خور، لور او ښځې ته به د زده کړو او کار اجازه ور نه کړي، ځکه په خبره یې د ښځو زده کړې او کار کول د دوی لپاره شرم ښکاري.
باید کورو کې کینی خپل کارونه وکړي، خسرخیل او د خپل د کور د مور پلار کور درس باید ونه وای، کار بازار ته ونه ورځي، بیغم اما خپل کور زندگی خپل یو ماشین وکړي. شرایط ډیر خراب ده، دا خلکو اعتبار نشته، دا کار بازار کې ډیر وضعیت خراب ده، خلک خبرې کوي پسې.
ویل کېږي چې د ښځو او نجونو د کار په ټولنه کې د هغوی د حضور او زده کړو په اړه د ځینو نارینهوو تکراري شعارونه او خبرې په ظاهري شکل ښایي په اوریدونکو یا لیدونکو کې سزای ونیسي، خو په عمل کې هم دا ډول نارینه دي چې د خپلې کورنۍ د ښځو په حقونو په لوی لاس پښه ږدي او خوله یې ور پټوي. په همدې اړه یو میرمن چې نه غواړي نوم یې خپور شي خبرې لري.
درس خو ما اولس پورې ویلی، دوه لسم امتحان ورکړی ده، کار زړه مې کېږي خو نه مې پرېږدي. تحصیل هم غواړم چې ادامه ورکړم، غواړم چې طب ووایم، خو اجازه نه لرم. دوی چې کوم دلیل وایي که نه، هغه دلیل نه شي کېدی. ښځه خرابه ده او خلک خرابې دي. خلک خو تاسو یې که نه، خو تو چې مه کوه بل مه پرېږده، که نه چې ته کوي خو هغوی هم کوي. څو چې ژوندی یم زه غواړم چې درس ووایم، تعلیم وکړم، که وظیفه ونه کړم خپل ماشومان خو یو څه شی زده کړم، که نه اوس زه چې ښځه یم که نه، چې تعلیم مې کړی ده او بې سواده یم، اعصاب مې خرابې، د اعصاب دواګانې خورم، دغه خپل ماشومان وهم، دا ټول د یو نفر د لاسه ده، د یو نفر د ګمان د لاسه، چې هغه شک کوي، ګمان کوي چې که دا لاړ شي وظیفه دا به کوم غلط کار وکړي. ولې زه کور کې ناست یم، غلط کار نه شم کولی، خو نه یې کوم، که نه کوه کوم، بیرون کوم کوم، کور کې هم کوم. کومه ښځه چې خرابېږي که نه، هغوی د دې سړي د لاسه، دوی خپل قاعده او د خلک نه استفاده.
خو د نارینهو په منځ کې داسې هم شته چې په کورنۍ کې د ښځو شرعي او قانوني حقونو د ارزښت په اړه پوهیږي او هغوی د زده کړو دوام او کار ته پرېږدي. مجیب الله له همدغو نارینهوو له ډلې دی. هغه وایي
بسیار کار خوب است، کار بد نیست، اگه این کنم
دا ډیر ښه کار دی چې میرمن زدکړې او کار وکړي. زما دوه خویندې اوس هم درس وایي. دا د زدکړو زمینه ما خپله خویندو ته برابره کړه تر څو هغوی درس ووایي. ما کولی شو چې هغوی منع کړم، درس ویلو ته اجازه ورنه کړم، خو ما دا کار ونه کړ. ما د هغوی د درس ویلو لپاره خپله ښوونځی پرېښود تر څو هغوی زدکړې وکړي او یو روښانه راتلونکی ولري. زدکړه په هر نارینه او ښځینه فرض ده، ځکه خو وروسته له اوو کلو چې اقتصاد مې ښه شو اوس زه هم ښوونځي ته ځم او پاتې درسونه مې وایم.
داسې ښځې هم شته چې د خپل کور نارینهو ته یې د کار او زده کړو د دوام په موخه منطقي دلایلو سره قناعت ورکړی او هغوی یې پوه کړي چې د انساني او اسلامي ارزښتونو ساتلو سره ښځې کولی شي چې د خپلې کورنۍ او ټولنې نورو ښځو سره په اغیزناکه توګه مرسته وکړي. فرشته چې د یوې دولتي ادارې کارمنده ده، هغه وایي چې په سختیو میدان ته راوتلې او ډېرې ستونزې او خنډونه یې ګاللې.
ډوډۍ ویسم، میړه مې شاید څه وایي ده، ښځه باندې هر عملت را که ما درس ویلی نه وای زه به محتیاج محتاج وم، څوک پیدا چې زه به کونه کیږم.
د کورنۍ ډیره نارینه ولې د بیرون ښځو لپاره زده کړې او کار مهم ګڼي، خو د خپل کور د ښځو د زده کړو، کار او ټولنه کې د فعالیتونو مخه یې نیسي؟ چې په هکله یې ډاکټره کریمه مایار د عامې روغتیا وزارت کارکونکي او مدني فعاله وایي.
کېږي موږ ته په سر کې ووایه چې ولې کورنۍ د ښځو، د نجونو د زده کړې او د کار مخه نیسي؟
متاسفانه چې په افغانستان کې ټولې کورنۍ یو شان نه دي.
بله،
یعنی بعضې کورنۍ دغه تعصبونه لري چې فرزن خپل لور مکتب ته نه پرېږدي، او بیا کله چې مکتب ته یې پرېږدي بیا تر دولسمه صنفه پورې دوی زده کړې وکړي او بیا پس د هغې نه دوی کار ته یې نه پرېږدي. ولې یو شی چې دي چې په اطراف کې مو هم لیدلي دي، مثلا موږ ته ډېرې خویندې قصې کوي، هغه دا دي چې دیني زده کړې په هر ځای کې چې وي هغه شته دي، هغه د هغې په مانا څوک نه کوي. مکتب ته لږ څه نه څه مشکلات په ولایتو کې یا په اطراف کې. یو شی چې دی یعنی نارینه اکثر دا فکر کوي چې فرزن ښځه د دې لپاره ده چې سالم اولاد بروزي په خپله په کور کې باید وي، نو ضرور نه دی چې دی بیرون د کور نه په دفتر او د ځای کې کار وکړي. دی وایي چې خپل ماشوم د سم بروزي ښه وروزي په کور کې دی کینی او د خپل خاوند او مثلا د خپل د کورنۍ د ازواو خدمت وکړي او بس خلاص. دغه یو غدی ته دی
ښځینه څومره نقش لري د هغو په قناعت ورکولو کې؟
فکر کوم دا ازادي به د پلار په کور کې لږ زیاته وي. هدې په خاطر باندې چې نه کولای چې فرزند خپل پلار ته ورور ته مثلا کاکا ته یا نور ته قناعت ورکړي چې پلار زه غواړم چې فرزند د مانه یو تحصیل کرده ښځه جوړ شي، مثلا زه غواړم چې ډاکټره شم، زه غواړم چې معلمه شم، ولی د دې قناعت ورکول بیا د خسرګنۍ په کور کې دا سخته خبره ده او مشکله خبره ده. په دې په خاطر باندې چې هغه یو بل محاول وي نو هغې ته قناعت ورکول لږ څه مشکل به وي، ولی هغه هم په یوه صورت کې زه آسانه ګڼم که چیرې د ژوند خاوندې ورسره یعنی ملګری ورسره همراز وي، هغه کولی شي د سپورت ورکړي یا مثلا کومک ورسره وکړي، هغه به څه مشکل نه وي. خو ولی که تحصیل په بادې وکړي هغه کورنۍ هرومرو باید هغه وظیفې ته پرېږدي او هغې ته یو امید ټولو پیدا کړی دی چې د هغې نه به یوه ښه ښځه جوړېږي. نو که چیرې هغه د فرزند یو ډاکټره که تحصیل وکړي یعنی 12 کاله مکتب ووایي، بیا 8 کاله دی فاکولته ووایي، فرزند 4 کاله بیا هم تخصص واخلي او بیا په آخر کې هغه په کور کې کینوي، دا خو سخت ظلم دی. یعنی دا ظلم باید هیڅوک د کورنۍ د غړي څور نه کړي، که څه د پلار په کور کې وي او څه د خسر په کور کې وي، هغه باید پرېږدي چې خپله وظیفه اجرا کړي. هغه کورنۍ چې تحصیل کرده ښځه په کور کې ولري یا تحصیل کرده جری په کور کې ولري، هغه د آینده د یوه تحصیل کرده طبقې مور ده، هغه ښه بچیان روزلی شي. یدې په خاطر باندې چې د هغې ذهن ډېر روښانه دی.
په حال کې زموږ په هیواد کې د ښځو زده کړو، کار او پټولنه کې د هغوی فعالیتونو ته سخته اړتیا لیدل کیږي، خو کلونه کیږي چې زموږ د ټولنې ښځې له دې شرعي او قانوني حقونو څخه بې برخې پاتې شوي او د پرمختګ مخه یې نیول کیږي. د همدې موضوع په اړه مې همکارې تمنا واحدي یوه ډرامه لیکلې او چمتو کړې چې په ګډه یې اورو.
آلو لولو لولو زوی جان می دی دی لکه گودای دی رنجو. آلو لولو لولو تا دی زوی می هم ویده شو، ات سبر چی دا کمپل هم ور بانده واچام چی یخی و نشی.
کریمه جان پویگی اگه خلق نن بیا قرص بسیر آغیلی و کر اختیه هوایم نو همکارانو تا می هم دیر کم راغلم.
ریختیا هم چی دا چو کالا دی دی قرزاره للاس سخت زوریگو نن می خورلن سرایه را غلی و ما ورته د خپل قرضداري او مشکلاتو ویلی وو، نو خو چې لزر افغانۍ را وړې وی ویل چې خپل ستونزې مو